د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د دوونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز د فروای هیواد د هغو نستړی کیدونکو افغان جنو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرندکر پرون جمعه د جنو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانل لیکلی چې افغان انجلۍ هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دیخوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پانه یا خپل ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو ځانګالو د حقوقو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینت راپور به د طالبانو لخوا په استناد اخلاقي قانون دی ویجاړونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې خبره دغه قانون لافان خزو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړی ده. رینا امیری همدارنګ ویل چې نړیواله ټولنه باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابت پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره لټول امکانات څخه په استفادې تګلارې مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیرې چهارشنبې په ورځ لرې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه دی یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او هم دی یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیرې اونۍ د برید په خبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې په دغو نوي بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې پنه ښاوي پر د هیواد مالی فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور لپاره به د رژیم اوایت چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د متحده ایالاتونو پر متحدینو د برید لپاره کارول شي کم شي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن ویل پر اسرائیل د ایران د برید په جواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د ولتیا او د لاګډ وډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپږ شرکتونه او شپږ کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلې دي. دغو بندیزونو له مخې په متحده ایالاتونو کې به د پنهښ شوو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منه کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د دوړ مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوړ خيزي اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شو د دوړ ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بل کتنه د بریکس ډلې په سرمشیزه کې چې په پام کې ده د رواني اکتوبر میاشتې له 28 متر تل رښتمه پوری د روسي په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملن وایي د میتری پیسکوپ د روسي او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنې کې به پر دواړو خيزو اړیکو خبري وشي. خو د نوموړي په خبره بیل شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمنی پرون جمعه د 1 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکرين سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز ویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع د زګاوي توپخانی او بي پيلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل د مرستو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکرين ترڅنګ وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي. اساسي بشري حقوقو او ومورسخو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري است د پښتون ژغورني غورزنګ ویل دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه چې پرون د زینو ستونزو لکبله پایل نشوه په پام کې ده نن دا جرګه پرانیستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال راډیو همکار سره عالم مومن دلته په سټډیو کې را سره دی. مومن صاحب، کلومړی خبرونه تاول خراغ لاس کلمړی را ته وای چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لاسو بجو پایل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدونکې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شوخه څو منټه مخکې ما د خبريال سرپسېمه کې چلته کې ریګیلال مکه موجود دی، د جرګیزه کې موجود دی، دغه سرزما خبرې وشوي. هغه و چې جرګه دوی ویل چې لس بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې څلویښت فیصد خلک یوازې رسېدلي دي، او که دا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامي چارې ډېرې ګرانې شي. ځکه چې څنګه تاسو ته معلومه ده، هغه پخپل هم دغه خبره وکړه چې یوازې د پنځه وارې د پولیسو لخوا په دوی باندې برید وشو. په دې څو ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تمبوان خیمې هر څه وسوځول. نو د هغې د وجې نه دوی وایي چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو، بلکې په یو برید کې خو د دوی دغه سه څلور کسان هغه وجل شول، څه باندې لس جوبل شول. نو د هغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبریالانو سره خبرې وشوې، نو هغوی ویلي چې کومو د هرې ضلع دپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغسې د خیبر پښتونخوا چې کومې مختلفې ضلع دي، د هر ضلع دپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغسې د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا یا کیمپونه جوړیږي. نو دوی وایي چې دغه ټول کیمپونه بلانه دي برابر شي. بل دوی دا ویلي چې د هر کیمپ مخ ته به موږ خپل یو سکرین لګو، نو په هغه باندې بعد د هرې سیمې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم خلک لا درک شوي دي، کوم خلک وژل شوي دي، د هغوی ډیټا، د هغوی معلومات به په هغه خبري. نو دوی منظور پښتین دا خبرې کړې دي بیگانه وخته، او د هغه غږونه موږ سره هم شتلې چې هغه وایي هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دی ورپرېښي. سیتې مخکې سوځولي وو، مات کړي وو، وړي وتې، او څه چې کوم دی هغه دوی ته نه پرېښي. خو له پرون راهیسې هلته کې چې د پی ټی ایم کوم مخکښ دی زکیم وزیر، هغه سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې کوم حالات دي هغه اوس سم شوي دي، لارې ټولې خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغسې دوی دا هم ویلي چې صوبایي حکومت ته شپږ سوه خیمې ورکړي دي. نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
بله، خپل منظور پښتین ویلي چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشي نیولی، هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا اتیا کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د زندولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما تاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته کې ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په څو کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شو چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د زندولو خبره چې ده، نو منظور پښتین خو اول د خلکو نه بخنه غوښتله چې موږ دا انتظامات په وخت نه کړو. پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو، خو هغه دا ویلي چې پرون د جرګې چې کم کار وو لومبه ورځ باندې دوی دا مخکې دا کړه وټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبه ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په دریم ورځ به موږ یو کمیټه ټاکو او یو قرارداد به مخته وړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست تک دو. نو منظور پښتین پرونی ویلې بیگانه وخته چې دا د لومبه ورځ کار او د نن ورځ چې کم کار دی دا به موږ په یو ورځ باندې کوو، او لکه مطلب دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په ډا کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا باندې موږ په یو ورځ باندې کوو.
یعنی جرګن غزول کی
جرګن رزنډول شوی نه.
بل د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي، او دغه وجه دغه چې تاسو پته چې نن سبا د خبر پختونخوا چې کوم حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف هغه د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خو مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګی او دوی باندې دوی تخندونه جوړی، نو بل خو به صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګې سره ولاړ دي.
یعنی څو ویل کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلاره کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت ته نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پختونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په حالو زلو باندې د دوی سولېز مبارزه باندې د دوی نه تختې دو باندې د سیمې نه د میدان نه دوی دا مجبور کړ چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړه چې کله د اعلی وزیر نه پښتنه وشو چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي، او دوی په فور شیډول کې چولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کولې، نو هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دا بندیز وسې جواز پاتې نشو چې موږ دوی ته جرګې اجازه ورکړه. مطلب زماره خبره ده چې پی ټی ایم کم مقاومت خو دا کم دغه خو دا جرأت او په غسیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ویلې چې 15 واره خو یوازې دوی کمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شو، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وژنه حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سره علم محمد چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د جرګې د انجوړېدو له وروستي حالې خبرولو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په لسو بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واورېدل د جرګې لپاره وروستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شېبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. نن په دې خبرې کوو چې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوی ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره مېلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي سخه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی، او تاسو هم د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخ وستي. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په ژوند کې، اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلۍ او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد د خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې قطعات په یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباہ کیږي. داسې قصیدې سمونږ په دې په متأسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې تاسو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خدغه 15 کال یا 30 کال خدای خالق کم زیات مونږ وینو صدغه به اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپکیدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سه چا خبره ده معلق علاقت کې پری خود رسول پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، جوان نسته، د ټول لاملونه د جنگ و د بی اتفاقی و د بدبختی و دغه سه لاملونه لري. زو دا وایم چې که مسلمان دی که کفری هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاړ سي اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی، مهم د یو مملکت ملي منافع ده، ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بیچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو سم متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخت دي، په اروپا کې همداسې دا بیچارګان خپل مسلکي کار نشي کوی، مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقی کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاس ته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیریا حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځي کېږي عملا تاسو سره
موضوع پدې کې نه سه په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات د سمون تر اپیخي رامست راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر اقتصادي زوبلي مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیښي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي، یو خزه راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا مېړه ورته وایي سلسله سره نشم کوي وکم. بیا بل اخر نتیجه گیری پدی که اوس عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي، او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان دوه شان ډیر زیات، یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی قضایا او بخیر زیات سوی دی، بخیر زیات سوی دی، فقر دی، بیچارهګی ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
ځکه محرومیت چی محرومیت خلک زوروي، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا ښځې د خلکو غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قرباني راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بالاخره دا موضوع شخل تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بالاخره جنجالونه راپیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پیخي، هم تولونه ده، هم محاکم و ده، هم خلق ده کولو ته ده جنجال پیخی.
دست یا موضوع سی را منزده سوی ده لحقوقی آرخه، آیا بیا تاسو لار رو تا پیدا کرده ده حل او کامیشه پشخر و لانجو بنده تمام سوی ده؟
نه خود دست دی سلسکله ده دوسیه محاکم و تذیب محاکم و که دری لاره ورته خواهی، یو خوب لاره ده دسته که تاسو غالی مسلحین و تلاش دی مسلحین خپل تاس منز که یو حکم با یو خواهی یو حکم ده بل خواهی. دوی زی ده موضوع سیری گوری صلاح تخلی ده طرفین اونه، بیا دوی پا دی موضوع که حق لری سه خبری و که مشوره و که بالاخره یو فیصله و که ده دیر خیلی لاره ده که پودی یو مشکل دی ده طرفین و معمولا مسلحین متاسفانه نپیگی، یعنی تو موضوع که دیر آگاهی نلری یا شرعی و حقوقی، یعنی تاسفان یو نیم خلک دسه دیسه وجدانم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب دارسه یو بل خوا تباکی خرابایی که دسه خلک کیسه په دغه موضوع کې پوها ولري، حقوقی پوها ولري، وجخه وجدان ولري، یو دغه موضوع درک دی الله لپاره او یو مسلمان د حل مشکل لپاره دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از مو معموله تجربه لرو. محاکم په دې سړي وخت نیسی، یو کال یو نیم کال انت دریو سلو کال پورې وخت نیسی.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته، او که دوی کینی دی سپینگیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي دوی ته څه زیاتر ارزش لري؟
اوس هم متاسفانه د محاکمو وضعیت لږ ښه نه ده، په دې سره تراکم د قضایا زیات دي، مشکلات هم زیات دي. قضایا اوس کله محاکمه ته راځي نوبت کې اچول کیږي ډیر وخت نیسي، یعنی داسې خلک دي چې وخت دونه نه لري چې دوه درې کاله یا څلور کاله دوی ته کینی او ودرېږي چې ودرېږي فیصله وشي. اوس خلک ډېر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نور هم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي د مدعي مدعي علیه ته هدایت تور کوي چې تاسو لار سه خپل موضوع د مسلحینو لاره د سپینګیرو د علماو لاره تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائدې پایده کی پدی سه طرفه نشی کوي سه نه خودی خزان و کی مکلفیت لري سه د پایتله محکمه تر اولی تا پایتله کله راولی نامغه پایتله د محکمه پایتله اساس ګرځي او پایتله ورتان بندگی خلق دی تدیر خوشاله دی دغه سمو
bale راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللی هیوادونه دی لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دوی مثلا الهلال عوامل داده سه دوی ملت جوړ کړی دی خپل هیوادو ته ملت په دې مناسه هر قوم دې هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملی منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا کته یو جاپانی نه پوښتنه وکي د صلحونه یو سوال وکي ملی منافع شي دا مطمئن مثلا ټول یو تاریخ بدرته وکي یو تعریف کوي یعنی ملی منافع پیږي څه شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټې دی رحمت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکي ترقی وکي ژوند خې ژوند ولري مراقبت وکي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورسره بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونه دي دوی لاد دا دیسه دا خلک ملت جوړ سیوی دی اتفاق کړی دی اتحاد کړی دی ستراتیژي جوړ کړی د ځان ته دا قوانینو د منی منافع وو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سنګه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلاسي او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونه چې دی د دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا د بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې شي هیوادونه موږ لرو د معمولا افریقي هیوادونه چې دی د داخلي جنگونو موسودان کې نه مثلا دغه ټول د واجی داده سه دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه د هیواد د منافع ملی او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د نادانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مختنشت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان همشي او نشي کوي ځان خلاص
بل روزو حقوقي بخته یو وګړې څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو موارد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللې عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی څه کله په مملکت کې په راشي شخص د علوم او د عصري علوم په اساس بر خبر سی خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د همدې حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته د تاکید سیوی دي چې مکلفیت لرو چې بعد لا وساتو او په دا ټولنه کې به اجرا کو او د تبات اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړ چې دغه نه محروميږي په دې مانته دی باندې یو جابر دی دی باندې یو ظلم سوي دی دی حق خصوصي وي دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خنده او دوی نشي کوي چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران کې مشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مملو پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څنګه غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو کوم واقعا سول درلودای اتفاق می او جوان م په خې شکل سره مختلط للی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سچ په موضوع کې نسیا ماستری لري یا مثلا یا ډاکټر د طب دا یا انجینر دا یا فکر کاوه سو حقوقدان دا قبل لغه سره نور مسلکونه چې دی ته درناوی ووسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق د وسبات ورته غسري یعنی واخ ورته ورکړ سی ام پدی بارکه الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ور کوي سه انت الامانات له اهلها امانتونه اهل ته وسپاري پرته خلاف دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نه ده اهل کار اهل ته وسپارل کیږي دا یو نو بیت فقیده یو نو اتحاد منست نه راځي یعنی پدې منس یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مګ هغه اداره یا هغه مدیریت مخسر ته نشي راځوي خو پیږي چې بحران منځ راځي اداري بحران منځ راځي حقوقي بحران منځ راځي طبي بحران منځ راځي اقتصادي بحران منځ راځي امغه ملت عوامل دیس نو بی اتفاقی من سر از دی و قدم من سر از دی کینه من سر از دی نو خدای نخواست جنگ من سر از دی سمختم دست من سر اغلی و خلق ده خپل ده حق ده استیلا یا ده لسرالولو لپاره مجبور دیسی او سر صدا و کی یعنی دی چه خبر غک پورته کی او خپل حق لسرالولو هیده اغا مشکلات منوین و امیشه سوی دی امدهشه وطن که اولو متاسفانه
بله کلاسی دی انسانانو پا دی بشری حق باندی سترگی پتیگی یا سوک دی لامل کیگی چه بی اتفاقی را ولی پا منز که جارو جنجال را ولی ده کسان پا دی پویگی نه قصدن دا کار که نغواری چه افغانان پا آرام ووسی اصلی علاتی تاش سگنه
عوامل خوزیت لری یا و علاتی داده پا افغانستان که تاسو گوری ده غستروی و که فکر کم سب نوی سلنه پور تا خلق بی سواد نیست کلی او کس بی سواد دیگه بیچاره ده اتحاد و اتفاق و ده جواند و ده وطن و ده هیواد و ده ورور ولی پا قصه که نی ده اونو پیگی دست یا دانشمن غربی و ده ویلی و سه ده تاثیر ده محیط انکار ناپذیر ده خلق بانده یعنی پا دیمانا مونگ طبقاتی تضاد که مونگ بوس جوان که پا افغانستان که یا اونیم خلق دست جوان که ایسه دیر پور تا خلق دیه اگه پا خواد افلاطون خبر است ویلی و سه اشراف دی اشراف دادگان دی یا بل دست متوسط خلق مونگ لرو سه اگه بیچارگان سلاتم دونه نری خب بیا خم خیده تقریبا 15% وای یا 5% دست خلق دست سوادم لری جوان دم خکوای سه منافی و در اتحاد اتفاق و در پا مملکت مین خلق دی اگه بیچارگان سلات نری او دیر کم خلق دی او نو متاسفانه نور سه چتاسو گوری نور دست خلق دی سه مثلا عربی خلق مونگ لرو پا دی وطن که بی سواد خلق دید لرو بی سواد سره تو که دو خبری ولنه پختنه و که پا بار و کستاس دوی خپل زن نشی تعریف کوای زن نشی معرفی کوای یعنی خپل ده جواند و ده فقط دیر والا والا موضوعاتو تا دوی مثلا ده قوم و ده سمت و ده تحصوبی موارد دوی بنده و تحمیل سی بیدی دست خصی دوی ده مهم ده یو خواهی سمونگ مثلا ده دی قومی و بل خواهی و ده دی قومی و ده یو خواه ده بل خواه نمانی که تاسو مثلا او سلاس یا واقعیت تاسو وانس دیر در دون که ده یو دیر خلق رنج وری دیدی نه مثلا که تو ده یو پنشیری زوان سه سواد و نلری تو پختنه دینه و که ده هلمندی زوان نخواخی و یعنی ورنه بد نیوری هم درست برعکس تاسو فکر و که ده هلمند و ده دورزگان و ده قندار ده زوان نه تحصیل تعلیم و نلری درست خلق تا فارسی زبان ورته وای آقا خلق نمانی یعنی بودی مانا سه ده شبه یا وسیله ده مون یا فارسی که مطل لرو هم دیلی هم از هم زبانی بهتر است یعنی هدف داده سه ده زره سه یا بل ومنی نو شبه خو خبر کول دی یعنی مشکلات حلول دی دغه دونه اهمیت نه لري مهم داده سه مون انسانان نیو مون مسلمانان نیو مون یا بل تک باید درناوی وک احترام وک یا بل ومنو یا بل سره جوان وک یا بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالی کې په خدای نه خاصه په رنج کې په تکلیف کې یا بل سره مرسته وک هغه حالت مون کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا جوان کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګوره په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سه مثلا کلمن د ذکر لوګر ته د پدخشان ته د بنشیر ته خلق دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دی دغه محروم غونډه حالت لري دوی که باندې که جبري وسی درس او تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي تخپل مطمئن اوسه که ډیر شخصیتونه لاسته راځي ډیر مملکت پر مخلل به نو کی او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلق د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي هدف لري ژوند جوړي دغه سي متاسفه دغه شان ما سوي له ټوله مونږ متاسفه محروم سوي او دغه سي یو قصې دین او خدای تعالی مونږ باندې رحم وکړي
استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملی و انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري که مونږ د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو مثلا دغه به اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیس زینه د ټولنه پورته یم دغه د جهالت نه خده د ناپوهی نه خده او دا د شرمساری او دی مسلمان خصوصا دی او انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای تیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید سه رقم کی که انسانیت ولرو که اسلام ورو که قران منو که د الله تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد دوست زیږم هغه درد بعض احساس کوم که پنجشیری ته رسیږي که لوګری ته رسیږي که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي ټول سره یو یو ټول سره بات یو وسو د موږ مکلفیت دی. دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دی کوم مکلفیت لرو ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته موږ ملامت یو هم دغه دنیا ته ملامت یو هم خدای ته ملامت یو هم خپل ټولنه ته ملامت یو هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک وسو خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خاين خلک د وطن د مور حیثیت لري مور سره خلک جفا نه کوي ظلم نه کوي ناروا نه کوي تر کومه موږ زخمونه و خو دغه وطن دغه بیچاره خلک تره موږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بیچاره خلک وزوبل سول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک مهاجر سولو دا وایم د خلک ستونه توان لري دغه سرګریبان ته لکته کی او لکو شرمی لکه جارک د وباسي او یو تعهد کی سه دین او ورسته تعهد پدی که اوس نور مملکت سره خیانت نه کوو نو خلک سره خیانت نه کوو انسان پر سرګ ورته ګورو د مسلمان سرګ ورته ګورو دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري که موږ دلته شویګان لرو که سونیان لرو که تاجک لرو ازبک لرو هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کړي وطن سمسور کړي مملکت د دغه بدبختیونه د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې مثلا د افغاني کزلار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري هغه اساسي هغه اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نه شو اخیسته یا کوم مریضي ولرو یواد د پاکستان سره دون اهمیت لري یو یو ویزه په $0 یو $100 مونږ ته ورکول کیږي یعنی دون غمونه مشکلات او دردونه مونږ لرو تر سبا مو وایو نه خلاصي یاد پیدا ده چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سما غږ وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سلويخ 50 کال د وطن تشغامل د دې لپاره یو تعهد وکي نور بس د الله د وردار سید لکه شرم وکي لکه حیا وکي خپل هیواد سمسورولو د جوړولو وسایلو د خلکو لپاره به ځکار وکم مونږ د دینی ارشادات او لوجه حتی حق ملو کافر سره بدی وکو ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملو بدی ور سره وکو
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
وما ورځ دا ونی مهمه پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورځ خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شي بي لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی عليه السلام د وخت توره مندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذکر نه یکتا لخپلې وې اقدام نه دور پیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي خو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي پیخو د سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کومولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
ونن یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه د پاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د خلکتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وايي افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغه مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د ترتیب کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر اساس را بلل جرګه در نه کوي او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه موږ وشي پښتون اته سره موږ کار د چې سمره توانم کړه یو په سرو نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سره د مو وشته نو دوه وی ول مين خو اوره
د طبيع هم وایم وج په چیلنج جرګه در نه کوي والله چې دا سارونه مهم لار شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشه په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري. تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي لدی وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یو سی چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. شنن کې انګلی چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېني او پروستیو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه خسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې او د دنیا په صد همانه لاس ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنگونه و هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه وس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکا لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمی دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکا د خپلو ګټو لپاره د دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقوقو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه کړي. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنۍ وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا
چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پوښاو نه وسته او نه په انده کې وی، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پوری لري او په اوسنۍ وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کیږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي ته منطقي لپاره جوړیږي د پامونه غورځي.
او کسان پروسیو کې د یو سیوری یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه باسونه تو د شوی دی، خو د چارو غن شنن کې وای ل هغه کړي نه چې د سیوری حکومت د اعلان خبره کوي دا تم نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي بوک. د تبیدی حکومت ارتیا د ملګر ملتونو لنه هاویایې مې ناسي ورست الله شدید شو چې د غن هیوادونو اساس خپل منځلي دنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بل بدیل لار نه دور پاتې. د دغه حکومت اعلان تک څام د جنرال دوستم له طرحي ورست دغه شاوخوا ملګری تابعیان سي او د ابراهيم الکوزي په نوم د ډاکټر غني او په خواني سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړي، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه خودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر مؤثر نویو چیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي بلکې دا موضوع لا پسې رښخن شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخ چلري، په تیر بیا د نړیوال دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او وینیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې، دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت ارتیا دا محسوسی ده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه ترسترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چه ملت پر راتول شد. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول، از فکر کوم چې د دې مفهوم د بی اعتبار کولو، د بی باور کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبیدی حکومت په هغه وخت کې موثر ثابت دی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلیدای شي چې د ټولو اجماع پر موجوده وي، د نړیوال ټولنې پاملرنه جلب کړي شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی پان تبیدی حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اوریدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نشي. او دا ښکاري چې د طالبانو او ګوندانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو د لیزونو ته درس کړه دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شاهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاوی ایم عمومي ناستې ته وینا کوي ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول دا غوډل پر خلاف چې په ګاونډي هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسولیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغه ډلو کې د داعش خراسان څنګ د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیز ترکمنستان اسلامي غورزنګ، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوی، بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کیدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف ادعا رد کړې دي او وایي له دوی نه هیڅ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بل بیان کې ادعا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د دسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمينه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځان نه سي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې به دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابر کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه او شبو کولی شي یو سوله، اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څام پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمه باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړه ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زر احساس را بلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهار شنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسان لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریدی او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړه که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د اپریدیو قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی و، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس را کوم چې مونږ یو یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړای او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای په شو خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه رخصتي په شو بیا دازم کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه د دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې منیو او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځلې د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون ته تاسو سره مونږ کار دي چې څومره توانم کړه یو په سر وې نه سره خلم او یو گزار دي چې کړه یو سره د مو وشته نو دوه وې ولې مینې خو اوره و خبر پختون ها پولیس تم ووری دا التینه ما سره اسم دلته پر ګیلان مکه تنظیم دا
دلته مې سره خبرین دی الله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم ورین په ټاونشپ کې چې پدا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کین نه په کلره
او پر دې کومه او پر دې کومه دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درکړې شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو له هازه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې دغه مړ یو ژوندای باندې کو دغه جنازي را ما ورته دغه یو قسم
ترڅو چې په دې وجود کې وینا غړیږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دغه ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار وته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دا بیا هم وایم وچ په چیلنجر کا در نه کو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سرونه ورکو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 10 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې ملما پالنې ته ځایي خلکو خپل حجرې او کورونه وار لمخه خالی کړي دي د جرګي اتیا خیمو کې به د پښتنو اساسي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کړي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه تر سره شي
د ډیورند د کرغېړنې کرخه هغه لا پراته ولوسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استابلیشمنت سره ژوند کړلای نشي د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګندې چې پوزي استابلیشمنت دومره تری ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکي د دې جرګې پر اټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین زخمیان ژوبل او یا ونیول د پوزي استابلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه هیلی زکه ورته ډیری دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم زکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپل اراده څرګندوي هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغه لوی ملي حادثه او د دغه لوی افغاني جرګې ملاتړ وکړي
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په باسنو ګرمه اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل په دې هم اکتفا ونه کړو اسرائیل ته نږدې لبناني سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندي زبریدون کې یوازې یو کس هغه هم د قرآن بختری فلسطینی وګړه وشل شوی دی خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې ترڅنګ ګڼ تاسیسات لمنځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو د دفاعي سیستم نه تیر شوی او په هدف لګیدل دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلی امریکا دا د ایران اشتباه بلل او د اسرائیلو د دفاع لپاره چې مته بیړی رسولی دي ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي خو د شنونکو په باور د منځنی ختیځ سولې پاشل شوی ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوی دي چې د سیمه د باسه صوباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي خو زین لوري بیا ویلي دا د درېم نړیوال جګړې امکان نه خي بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسولیت د ځان ایستلو هڅه هم کوي او د ټولنیزو شبکو د تیری ونی ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله او مرزي او راشد خان د ودونوه د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه مېلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته خپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښۍ او د منځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي په ټولنیزو رسنیو یې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتی او داودی هنجرینا برخمن انسان سره مبالغ کم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر او په مخدره توکو باندې اخته و. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي. مې چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي، وایي له بده مرغه په نشي توګه له روږدیدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وخته، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړه په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړي او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت فرهنګ لوجه زرګونه دغه استعدادونه مخاوري شوي دي. او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو لټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا حافظ الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې ترڅنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثر کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یوروزنتون نجونو ته د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره لدی چې پرنجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې تشریح شوی و، سټیج تراغه د نجونو لکتل ورسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وو پښتو ولی داسې کار وکړ، ذاکر نایک ویل دا نجونی ورته نامحرم دي او ډالې پرې نه شم شله. او جالب خبر هم داسل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو ستري جرګې او تابعیاو نموي خبر کم. سکال در رواني اکتوبر میاشتې په 11 د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا ډیر زره مشرانو د لوی جرګې قربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا بلل شوی. د دې جرګې امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پایله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونه او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شوي او نادرکه شوي او یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو ترڅنګ د لوټل شوي او اموالو غصب شوي او جایدادونو او لوټل شوي او کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغه تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به الله اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوي دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازې نه لوی جرګه وي چې د وی افغاني او کل مالداري نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو په کې لخپل جیب مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا لمخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړی سر 55 کلداري ورکړې دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي. دینه مخکې د خیبر او رگزې په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوې و چې د ډیورنډ کرخې رد کړې او فیصله کابل تاسوولې او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثار او د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف اموندل شوی. څېړونکو وايي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وايي دا توره د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشي ساکي موندل ده. وايي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندل چې لکه دنو ورسته پکې نظامی اډه وسلی خواړه او نور تو کې موندل شو. موندل شوی توره د میسو نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهره وي.
و ما ورز دا ونی مهم په پتا کتل
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ